د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي ځانګړي استازي د دوهې فورم په څنډه کې په افغانستان، سوریه او افریقا کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره پر روانې مبارزې خبرې کړې دي. دغه وزارت پرون یک شنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې فیصل بن عبدالله ال حمزاب دا خبرې د همدغو هیوادونو له استازو سره په دوحه کې په جلا جلا کتنو کې کړې دي. خبر پاڼه کې د داعش د اوسني ګواښ او دا چې له دغې ډلې سره مبارزه څه ډول روانه ده معلومات نه دي ورکړل شوي. فرانسوي څیړونکو او چارواکو د 13 نومبر میاشتې په 14 وویل داعش اوس مهال په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې فعالیت لري چې په خواته په کتو یې وړتیا کمزوره شوې. دوی دا څرګندونې د پاریس د خونړي برید په 10 کلیزه کې کړې. هغه برید چې د داعش څو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو 130 تنه پکې ووژل. د جرمني په فرانکفورت ښار کې لسګونه افغان فعالانو او ځوانانو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه غونډه وکړه او د ملي ډیالوګ یوه جدي اړتیا وبلله. د افغان ښځو د کار، زده کړو او ټولنیز ګډون له حق څخه دفاع د دوی د بحثونو د سر موضوع وه. د ملي مرکې تر عنوان لاندې دغه غونډه د دسمبر په 6 جوړه شوې وه، خو خبر پاڼه یې پرون ماښام ازادي راډیو ته ورسېده. د دوی د خبر پاڼې له مخې تر هغو چې د افغانانو بیلابیل نظرونه او غږونه وانه اوریدل شي، افغانستان ثبات او ښې راتلونکي ته نشي رسیدلی. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم، کار او سفر په ګډون بیلابیل بندیزونه لګولي چې وخت ناوخت یې نړیوال بنسټونه او افغان فعالان په اړه اندېښنې څرګندوي. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن دوشنبه لندن ته ولاړ شي او هلته د بریتانیا په ګډون له خپلو اروپایي متحدانو، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره وګوري. دغه بحثونه به له روسیې سره د سولې پر پلان او دغه راز اوکراین سره د پوځي مرستو پر دوام متمرکز وي. د لندن بحثونه د امریکا په فلوریدا کې د اوکراینی او امریکایي چارواکو تر 3 ورځنیو خبرو وروسته پلان شوی دی. که څه هم د دواړو لوري دا خبر مثبت بللې، خو د پام وړ کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي خپل وروستۍ هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ودروي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هوډ لري چې ځواکونه یې د سوریې د جنوب په هایل زون کې پاتې شي. نوموړي پرون یکشنبه له خپلو سفیرانو سره یوه غونډه کې ویلي هیلمند دی چې د سوریې د جنوب د غیر پوځي کېدو په اړه هوکړې ته ورسېږي، خو په وینا یې بیا به هم هلته خپل ځواکونه ساتي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د سوریې لنډمهالې ولسمشر احمد الشرع اسرائیل نورو هیوادونو ته د کړکېچ په غځولو تورن کړ. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د الشرع اشاره د سوریې په جنوب کې د اسرائیل دوامداره هوایي بریدونو او بمباریو ته وه. اسرائیل تیر کال د بشار الاسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته د جولان لوړو او سوریه ترمنځ حایل زون ته چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي پوځیان واستول. اسرائیل دا کار د ځان د خوندیتوب او له هغه ځایه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره مهم بولي.
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. شرح لاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه. زموج نننی موضوع ده حجره بیبش. درس مو تلرم تپر کی دی او ده نوشته می صفحه سخه تشپردی شمی صفحه پری با نمواری درس دوام مکلی. لکه ترنگا چی مو پا تیز سپر کی که دیر شانس دکلل، نن با هم مجد حجروی ویش پا باده که دیر معلومات تلاسه کو. پا تیز سپر کی که مجد حجروی عملیه ویلی چی ده حقه سخه مجد حجروی عملیه پا دو دوله و اسموسیس و دیفیوژن و او ترسنگ مویه زیایی ترکیب او حجروی تنفس هم زدکلل. او مجد دری پشتنی دولودل. زه هیله منده ایمه چې د درو سرو پښتنو ځوابونه به تسپیده کړي واوسي او زده کړي به مو. راځو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. راځو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه. چې حجره چې ده د ژوندي موجوداتو جوړښتي ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټول ژوندي موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی؟ پر حجره باندې ولاړ دی. که هغه کچیرې موږ حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دي. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نور ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودی. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي؟ ترمیم کیږي. تاسو حجروي ویش وایو، موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه کیږي؟ اجرا کیږي. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه ویش چې دی دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر څه کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه کوي؟ تکثر کوي، ډیریږي. او ولی؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړي حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره یې اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کومې لورنۍ حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونه شمیر چې دی هغه به هم څه شي؟ د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. تاسو کروموزوم پیژنو؟ کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چسول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي، چې خپله موږ ډي این ای هم وایو، چې ډي این ای هم څه کوي؟ ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي ان ای څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی، چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګان یې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي؟ د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ کله چې دغه مورنی حجره په دوه لورنی حجرو ویشل کیږي، د دوه دوه لورنی حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجرې په اندازه اوس. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي. هغه پړاوونه چې دي د انټرفیس د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیس مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحله په نامه سره هم موږ یادولی شو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیس مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده. په دغه مرحله کې د حجرې کوم داخلي محتویات چې دي هغه څه کېږي ټوله دوه چنده کېږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. وایي لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه د کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چ په نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چ باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چ کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منسو یا دندې سرته رسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو بل څه کار سرته رسيږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه شي کېږي تخریبيږي لمنځه ځي. پسې دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کوم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کم غشا چې دغه مکمله شي کېږي تخریبیش. او دا کم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چې کېږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چې کېږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیس په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کېږي دوی دوه چنده کېږي او دغه دوه قطبو ته ځي، چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو، چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابن طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیس په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه چې شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوو برخو ته چی کوي کشوي. وروسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کېږي د دواړو قرار یو بل شی چې هسته چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چم مخ کې لمزه تللی او قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چم راښکاره کېږي او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کېږي دغه دوې دانې هستو غشاوي رامنځته کېږي، بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کېږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې د هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې دی سایتوپلازمي ویش دی. چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستې چې جلا سوي و د حجره چې و اوږد شکل یې اخیستی و بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بل څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چی شدی او بل پاتې دی نیوی چې هستوي ویش چې دی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي، د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیواله مسته کیږي. د میتوسیس اهمیت چې دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې لمنځه ځي او پر ځای د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نور حجرې چې کېږي تولیدېږي. مثال یه مثال مش مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کېږي رامنځته کېږي. نو د میتوسس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. د میتوسس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه شي په معنا سره دی د لږېدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورني حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایي د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورني حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې رامنځته کېږي او د مورنۍ حجرې د لورنۍ حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنۍ حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمای. تنقیس ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کېږي اجرا کېږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډېر ضروري دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډېرېدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې شي کېږي پایش ډېرېږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې وه د کروموزومونو شمیر چې و د لورنۍ حجرو ده د مورنۍ حجرې په نسبت شي کېږي نیمای کېږي. وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې شي کېږي مکمل کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص سوي اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. راځو زموږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کوم پښتون چې زه تاسو ته وایم خپل کتاب چې راواخلی او نوټ یې کړي. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړي. دویم سوال د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسس مرحلې واضح کړي. ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری مننه. شو وقت ولری ده خدای پا ما.
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاست. شنو خلاص د اتم ټولګي و سلرم لوسته. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو. لکه په تیر څپرکي کې مو چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپیژندل ورسره مو پروتستا فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل سوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفې څخه بیا تر شپږویشتمې صفې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټوله پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دی هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو نباتات چې دی هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ سوي دي. دوی چې دی خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه اوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه، نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یو کاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربیره نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي، دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نشي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی و، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وه چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي، د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلي وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې ده هغه جذبوي، او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي، او ورسره د کومو ساده مواد چې وه هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شکیږي تشکیلیږي، او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریشه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي، او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل چې شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه یې چې کړې ده پوښلې ده، او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده چې شی ده، هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت چې لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه چسي وچسي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چی په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي دغه کیوکتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه دي ورته دي. چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک توپیر شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپل ځان لپاره خپل خواړه آماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډېری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي وه مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویلی، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب یې کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجونو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنی جسامت یې کوچنی دي، تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزویټ نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویټ چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري، چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزې دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دې پیژنو چې خزې او لیور ورډز څه شي دي. خزې چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر ویانه نباتات چې دي په نمجنو سیر لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزې چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کیږي؟ راشنه کیږي. او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کیږي. بل موږ وایو خزې چې دي دا هم کوچني جوړښتونه دي، چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي، چې په هغه کې بډینګ، فرګمنټیشن، او ورسره باینری فیژن دی. په خزی چې دی هغه د فرګمنټیشن په واسطه دی چې کی تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دی په هغه کې نازکې ساقې چې دی هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فرګمنټیشن چې دی موږ ویل ټوټه شوي برخې څخه نوی ژوندی موجود رامنځته شي. نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه شي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزې رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزې رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډ سي، چې لیور ورډ چې دی دا موږ وایو د غیر ویوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري. او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت ډېرو په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابروي، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډېریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري. موږ وایو دغه ښځې چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې ښځې چې دي هغه په نښتي ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاور څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شرح لسته نه هم ټولګي و څلرم لوسته. از موږ اساسي نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستنو کې موږ هاضمي سیستم ویل، همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم ویل. اوس نو موږ وایي دا کوم هاضمي سیستم د لار چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لیږدول کیږي، د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي. زموږ ستاسو درس به د یوویشتمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پر دوام وکړي. رازو د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي. چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو، وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنی د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږو څخه د بدن ټول نسجونو ته لیږدي، او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي، تر څو په سږو کې تصفیه کړل شي. وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي، یا د یو ځای و بل ځای ته انتقالیږي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دوی چې دی د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده، او موږ 50 برخه یې هم جامده برخه ده، او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري، او د همدارنګه ورسره پروټینونه او دا نور اجزاوي لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي، مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال وو، د بدن د دفاعي سیستم لاتر دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول، او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو چې وینه چې ده هغه په شزینه او نارینه کې فرق دی. په شزینه کې چې دی تقریبا 4.5 لیټر پورې او په نارینه کې د 5.6 لیټر پورې وجود لري، چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شکی جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ ورته لرو، او یا هم وقایت ترڅو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې ده موږ وایو د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخکې هم موږ وویله چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 50% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي، او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې څه لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نورو اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسو وویل چې اوبه دي، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي، او همدارنګه پروټینونه پکې کې وجود لري، او البومین د رقم مختلف پروټینونه دي چې دا غس خیوي البومین دی، همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګي، معدني مواد، هورمونونه دي او غازونه پکې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سره سي، مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړه چې د غذایی موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لري کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د معافیت ملاتړ دي، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایي پلازما چې ده هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی، او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو وپېژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات ته. د وینې سره کرویات، د وینې کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویا صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پېژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي، چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته، او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله، هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشي، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي. چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دی. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري، او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انسان سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي، همدارنګه رنګ چې دوی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځان ته اخیستی. او موږ وایو د سره کرویات چې دي تقریبا 1 ورځ ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ 4.5 میلیونه حجرې په پکشي کې مثال مایکرولیټر وجود لري او په شوز کې چې دی د 3.2 to 15.4 میلیونه حجره پکشي کې مایکرولیټر پکشي وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې دی د 3.1 to 15.5 میلیونه حجره یا هم مایکرولیټر پکشي کې وجود لري. او د سټروک روایت کومش دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کی چې په دې سره موږ ویلای شو چې سټروک روایت دی د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بل مهمه موضوع چې د سپین کرویات دی. سپین کرویات چې دی طبي اصطلاح لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دی هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنگ نه لري ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دی د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دی، د انټي باډي جوړول دي او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دی. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 4000 څخه تر 11000 پورې سپین کرویات وجود لري او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغي یا روغتیا ستونزې ښکارندوی کوي. سپین چې مختلف ناروغۍ په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسی، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موش په لاندې ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دی هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنی د دفاع لومړی کرښه ده چې د ناروغي او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویه صفحات، هغه پیژنو د مویه صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکو پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دی مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دی هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنی د دوی جوړښت دی تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دی. د مویه صفحات اساسي دندې چې دی د اکسیجن او غذایي مواد تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د ګازونو تبادله ده او د مغذي موادو انتقال. د مویه صفحات چې دی هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه دپاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دوی چې دی لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکی فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیوي سره کرویات چې دی هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، ورسره سپین کرویات چې دی هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي او د مویه صفحات چې دی هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډیری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي او دوی چې دی هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بی یا ای یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې چې شکي عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کیږي او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فکټور وایو. دا آرچ فکتور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی و. کوم کسان چې د آرچ فکتور لري هغه په مثبت آرچ سره ښودل کیږي، او کوم کسان چې دغه د آرچ فکتور ماده نه لري هغه د منفی آرچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کوم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آرچ مثبت ولري یا هم آرچ منفی ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فیکټور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکې کې، یعنی صفر دی. دا او چې د خپل د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې اے او بی دواړه پکې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپل وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شروع لاست لسم ټولګي و سلام لوست. ارزون نن ورځ موږ او تاسو په میتابولیزم کې عضوي مرکبونه وایي. په تیر لوست او تیر څپرکي کې موږ تاسو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وویل. اوس نو راځو وایي چې عضوي مرکبونه څه رول لري. په عضوي مرکبونه کې چې دي قندونه، پروټینونه، شحمونه، دغه هغه مهم عضوي مرکبونه دي چې په میتابولیزم کې مهم رول سرته رسوي، او موږ او تاسو د بدن د حرکت سرته رسول لپاره هم ډیر مهم دي. موږ وایي کچیرې د اکسیجن پښتون کې دغه مواد وسوځول سي، دغه عملیه چې ده هغه د اکسیدیشن د عملیه پر مسایې دیږي، چې دغه بیکاره مواد چې دي هغه خارجيږي، هغه جلا کیږي او ورسخه انرژي تولیدیږي د نور مواد څخه. زموږ اساسي درس په دنو نسیم سفیس خطر سره لريشته مسفیس پرې دوام وکړي. لومړی راځو قندونه وایو. قندونه چې دی دا زموږ د بدن لپاره یو ډېر ضروري عضوي مواد څخه شمېرل کیږي، او که چیرې د یو ګرام قند چې دی هغه وسوځول سي ورسخه څلور کیلو کالوري انرژي لاسته راځي. نو د دې څخه معلومیږي چې زموږ په بدن کې د انرژي په تولید کې څومره مهم رول لري. دوی چې دی خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري چې عمومي فرمول چې دی CXH2OY. دا د عمومي فرمول دی، او د مختلف ډولونو چې عمومي په درې ډول ویشل شوی دی، یو قیمته یا هم مونوسکرایډ چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي، بل دوه قیمته قندونه دي یا هم دایسکرایډ. دایسکرایډ چې دی هغه د دوه یو قیمته قندونو له یوځایوالي څخه رامنځته کیږي، لکه سکروز او مالتوز دی. چې مثال موږ وایو مالتوز چې دی هغه دوه قیمته قند کې شمېرل کیږي، او دی چې دی د ګلوکوز دوه دانې مالیکولونه چې کله سره یوځای شي دا مالتوز ورڅخه جوړیږي. دغه رقم سکروز دی، کچیرې یو واحد ګلوکوز او یو واحد فرکتوز سره یوځای شي چې شور څخه جوړیږي سکروز. یعنی موږ وایو کچیرې د یو قیمته قندونو د ډولونو څخه یو یې مثال دوه مالیکولونه یا دوه ډوله یو یو مالیکول سره یوځای شي دوه قیمته قندونه ورڅخه جوړیږي. ورپسې څو قیمته قندونه یا هم پولی سکرایډونه دي چې په هغه کې نشایسته او سلولوز راځي چې دا د قندونو عالی مثال قندونو کې شمېرل کیږي. او دی چې دی موږ وایو چې مثال د یو قیمته قندونه یا مونوسکرایډ څو ډولونه چې څو دانې سره یوځای شي چې زنجوریږي څو قیمته قندونه زنجوریږي. څو قیمته قندونه چې دی کله چې دغه مونوسکرایډونه سره یوځای کیږي یو اندازه اوبه سره د لاس ورکوي، او ورڅخه پولیسکرایډ یا هم دایسکرایډ جوړیږي. په پولیسکرایډ کې مثال د خبرې موږ وایو دی چې دی خپل پایخ اوبو کې نه حلیږي. د دې د حلېدو د پاره ځینې عملیې سرته رسېږي چې دغه یو د هایدرولایز انزایم دی چې دغه په واسطه چې کېږي، مثال د هایدرولایز د پروسې په واسطه چې مثال یا انزایم یا هم تیزاب په واسطه چې کېږي، دوی په کوچني مالیکولونو باندې یا هم مونومرز باندې ویشل کېږي. دغه رقم سلولوز دی. سلولوز چې دی هغه په عالي نباتاتو په حجروي دیوال کې قرار لري، چې مثال د سلولوز هم موږ وایو د چې په ډله کې دی د پولیسکرایډ په ډله کې دی. دی هم د یو او لمړي چې د قانونه چې دی کله چې ټوټه کیږي لمړی په ګلوکوز ویشل کیږي، زده کیږي وروسته د یو لړ عملی وروسته بیا چې کیږي په پایریک اسید باندې ټوټه دغه کیږي اوړي. او بل موږ وایو د قندون وروسته چې دی نشایسته ده چې د عضو مرکباتو بل ډول دی هم بله برخه ده نشایسته چې دا هم د علي دغه څخه راځي چې موږ په پولیسه کرایټ کې ویل، یعنی د پولیسه کرایټ د ډلې څخه دی چې د څو ګلوکوز د ګلوکوز د څو مالیکولونو د یو ځای څخه رامنځته کیږي. نو موږ ویلی شو چې ګلوکوز چې دی د نشایستې واحد دی چې ورڅخه چې شوی دی مثال څو ګلوکوزونه سره ځای کیږي چې جوړیږي نشایسته جوړیږي. او نشایسته چې ده هغه موږ په حجرو کې یو ډول کروي شکلونه دي چې د هغه په داخل کې قرار لري چې دغه کروي شکلونه چې دي امیلو پلاس په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی کله چې دغه غشا مثال که چیرې وریجې په نظر کې ونیسو یا دا نور نشایسته چې په نظر کې ونیسو دی چې کله په وروج کې خپله نشایسته وجود لري. نو کله چې مثال دی په د تودوخې په لوړه درجه کې ویشول شي یا پخه کړل شي د دې د پوښ چې وي ورڅخه نشایسته راوځي. او ورپسې راځو موږ وایو که چیرې نشایسته د آیودین سره یو ځای شي خپل رنګ تشیر کوي تغییر ورکوي په آبي رنګ باندې اوړي. ورپسې د پولیسه کرایه د ډلې څخه بل یو چې دی هغه سلولوز دی چې موږ ویل دا د عالي نباتاتو په حجروي دیوال قرار لري. دوی چې دی عموما دوې طبقې لري چې دا اوله طبقه چې ده هغه په ځوان حجرو کې لیدل کیږي او دویمه طبقه چې ده هغه په مثال هغه کوم حجري چې خپل نهایي عظمي حد ته رسېدلي اوسي هغو کې لیدل کیږي. او د دغو طبقو ترمنځ چې دی یو سرشناکه ماده وجود لري چې هغه بیا موږ د منځنۍ طبقې په نامه سره یادولی سو. او د دې سلولوز چې دی هغه خپله د یو نازکو رشتو په ډول سره لیدل کیږي چې د سلولوز چې دی هغه د انسانانو لپاره مثال موږ وایو د کم خوراکي ارزښت لري ځکه چې زموږ په د انسانانو په بدن کې داسې یو انزایم وجود نه لري چې هغه څه کې سلولوتزیه کې یوازې دغه کم لوی حیوانات چې دي د هغو په کولمو کې نور جوړښت مثال نور جوړښتونه وجود لري چې هغه په واسطه سلولوز شکیږي ته کېږي. او دغه کم واښه خوړونکي حیوانات چې دي د هغو په هضمي جهاز کې چې دي دغه کم بکتریاوې وجود لري چې سلولوز ته ځکه دغه کم موږ ساس په بدن کې ورپسې راځو خپل سلولوز چې دی هغه موږ وایو مثال په انسانانو کې د قبضیت مخنیوي کوي دغه رقم هضمي سیستم د پاره مهم دی. ورپسې راځو پروتین وایي چې پروتین هم یو د مهمو د موضوعاتو څخه راځي. پروتین چې دی هغه خپل په ترکیب کې د کاربن هایدروجن او اکسیجن سربیره سلفر او نایتروجن هم لري. او دوی چې دی د کوچني جوړښتونو چې د امینو اسیدونو په نامه سره یادیږي د غوز څخه جوړ شوي، یعنی تر اوسه تقریبا شل ډوله امینو اسیدونه لیدل شوی دی چې امین اسیدونه چې کله سره یو ځای شي څه جوړیږي پروتین څه جوړیږي. دا غره کوم مثال موږ چې کله خوراک کوو موږ په میده کې دغه پروتین چې دی په چی باندې اوري په امین اسیدونه. دا زو د پروتین ډولونه وایي. لومړی د امین اسیدونه خپل پر دوه ډول ویشل شوی چې اساسي امین اسیدونه دي چې هغه زموږ بدن نشي عمل کولای باید خوراک لاله ترلاسه کو. بل غیر اساسي امینو اسیدونه چې هغه په مثال موږ وایو په غذایي موادو کې شتون اړین نه دي هغه چې دی زموږ بدن کولای شي چې خپل چی کې آماده کې. وروسته راځو د امینو اسیدونو ډولونه وایي د پروټین نه، یعنی پروټین د امینو اسیدونو پر بنسټ چې دی هغه هم پر دوه ډوله دي. یو هغه دی چې ټول د اساسي امینو اسیدونو څخه جوړ شوی چې هغه مثال په هغه کې حیواني پروتینونه شامل دي شیدې هګۍ دا ټول چې دي په هغه کې راځي. یو به هغه دي چې لږ اساسي امینو اسیدونه پکې شامل یا لږ هم چې پکې شامل دي غیر اساسي پکې شامل دي چې هغه لکه مثال غنم لوبیا یا د کم حبوبات چې دي هغه ټول په دې په ډله کې راځي. بل موږ وایو امینو اسیدونه چې دي هغه هر یو د مثال کله چې پروتین جوړي هر یو خپل مشخص دغه امینو اسید خپل دند سرته رسي. کچیر د امینو اسیدونو په ځایونو کې تغییر راسي دا چې کیږي د انسان د ناروغي لامل کیږي چې یو نه جوړي چې د هغه په انسانانو کې د وینې کمښت نه جوړي د چې رامسته کیږي. یعنی امینو اسید نو چې دی هر یو خپل ځان ته چې دی مشخص دی، یعنی مشخص ځای لري چې ورڅخه یو ډول پروتین جوړیږي. او امینو اسیدونه چې دی هغه چې کله مثال موږ وایو څو دانې امینو اسیدونه چې سره یو ځای شي ورسخه د یو زنجیر جوړ شغه د پپټید وای او څو پپټیدونه زنجیرونه چې سره ځای سي د پولی پپټید په نامه سره او څو پولی پپټیدونه چې سره ځای سي هغه به په نامه سره دیږي د پروتین په نامه سره دیږي ورپسې رازو شهم چدی شهم چدی هغه د شحمی تیزاب او ګلیسرول ته مزخه چې کیږي لاس سره زیږي چې د پروتین اما دوه چنده دوه برابر دی کله چې یو ګرام شهم وسوځي او ورسخه نظر کالوري هم نه کیلو کالوري انرژي چې کیږي لاس سره دی هم خپل په ترکیب کې کاربن هایدروجن او اکسیجن لري او شهم چدی خپل په دوه ډول دی چې یو حیواني شهم دی چې هغه عموما جامد دی او د حیواني شهمو استفاده هم ډیر استفاده هم ځینې وخت زری مثال خطرناک کېدلی شي ځکه چې د رګونو د بندش دی د کلسترول د ډېرېدو لامل کېږي او بل نباتي دغه شهم چې دغو استفاده دونه توان نه لري د شهم وروسته رزو بل موضوع چې د انزایمونه دي انزایمونه چې دی یو ډېر مهم موضوع ده چې د زموږ د تعاملات زموږ بدن کې کوم تعاملات سرته رسیږي د هغو په چټکولو کې د هغو په تیزولو کې مرسته کوي که چیرې انزایمونه وجود نه درلودلی د انسانانو ژوند هم مخته نسو تلای ځکه د هغه لپاره سخت وو انزایمونه چې دی هغه د کتلست په ډول سره هم درد سره یعنی دوی ته چی کوي دا کوم تعاملات چې دوی ته تودوخ ورکوي ترڅو دوی خپل فعالیت شي کې تیز کې دوی چې انزایمونه چې دی ځینې د پروتین مثال د پروتینونو سره یو ځای کار کوي یعنی د مالیکولونو زیاته برخه پروتین وي او هغه برخه چې پروتین نه ده هغه به د چ سره د ویتامین او انزایمونه چې دی یو د بل لپاره ډیر ضروری دي خاص تن به ویتامین بي چې هغه د مثال د انزایمونو لپاره د دوی د فعالیت سره سوال لپاره ډیر ضروری دي د ځکه نو موږ وایو چې د ویتامین ضرورت چې دی د انسان د وجود لپاره همیشه چې باید روزانه موږ ویتامینونه واخلو هغه چې دی ډیر مهم دی ترڅو موږ په بدن کې کوم تعاملات سره ترسیږي په غو کې کوم انزایمونه مثال فعالیت سره ترسیږي وګړي په سم ډول مختلفه سي او انزایمونه چې دی هغه خپل په تعامل کې برخه نه اخلي یوازې تعامل چې شي کوي چټکی تیزی کله چې تعامل سرته ورسېږي دا غوسه خزان چې کوي جلا کوي او ورسته د عملیه په بل حجره کې سرته رسېږي په بل تعامل کې سرته رسېږي او بل موږ وایو کچيري انزایمونه وجود ونه لري د اکسیډیشن عملیه چې د اکسیډیشن عملیه چې عموما ډیر زیات تودوخه ترتیا لري نو کله چې انزایم وجود ونه لري زموږ بدن کې کومه تودوخه کچيري ډېر سیاغت شي کې زموږ د بدن د نورو توانونو سره مخامخ کېږي د نورو مشکلات سره مخامخ کېږي نو په دغه ځای کې انزایمونه چې دي مهم رول لوبوي کچيري دوی ونه اوسې زموږ د بدن تودوخه درجه چې کېږي غیر نورمال حالت ته ځي ورپسې د انزایمونو وروسته موږ تاسو هستوي تیزاب پېژنو هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید نوکلیک اسید چې دی هستوي تیزاب دی چې دی د پنونسم پیړۍ کې د فریډریک میشر په دوی چې خپل د پروتین د ډلې څخه ځکه د پروتین څخه ډېر توپیرات درلودل نو نوم یې څه سو د هستوي تیزاب په نامه سره یاد کی هستوي تیزاب چې دی هغه د کوچني مالیکولونو چې د نوکلیوټاید په نامه سره یادیږي د هغوی د یوځایوالي څخه رامنځته کیږي هستوي تیزاب چې دی هغه زموږ په بدن کې د ودې د مسل تولید د پروتین تشکیل او د میتابولیزم نورې عملیې چې کوي کنټرول یعنی دوی د دوغو عملیو د پاره ډیر ضروری دي زموږ بدن کې کوم حیاتی فعالیتونه چې دي هغه ټول د دوی د نظارت یا مثال د دوی په واسطه چې کیږي کنټرولیږي نیوکلیک اسیدونه چې دي هغه یوازې د هسته داخل نه بلکې په سایتوپلازم کې هم قرار لري او په نباتي او حیواني حجراتو کې په نباتاتو او حیواناتو په ټولو کې چې لري قرار لري نیوکلیک اسید چې په دوه ډوله دي عموما چې یو ار ان ا ده او بل یې ډي ان ا ده ار ان ا او ډي ان ا دوی خپل په ترکیب کې پنځه کاربونه قند چې هغه رایبوز دی رایبوز لري فاسفیټ ګروپ لري او نایتروجني قلوي ګانې یا هم نایتروجنس بیس لري په ځان کې دوی دواړه یو شی کې چې توپیر لري ډېر شان کې توپیر لري چې یو توپیر چې دی موږ وایي مثال ډي ان ا چې د هغه دوه بازو ګان لري ار ان ا چې د هغه یوازې یو بازو لري او بل موږ وویل چې دوی چې دی د هایدروکسیل ګروپ لري نه پر د ټول چې موږ ولې زموږ مرکبونه نو د ډي ان ا یو هایدروکسیل ګروپ کم دی مګر د ار ان ا د چې دی پورا دی او لکه څنګه چې دوی د رایبوز خجور شوی نو دوی په نوم کې هم د رایبوز کلمه چې شوی ده کارول شوی ده چې ډي ان ا ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید او ار ان ا ریبونوکلیک اسید دی او د دې کلویګان د فرق چې دی یوازې په تایمین او یورسل کې دی چې په ډي ان ا کې چې دی تایمین وجود لري، مګر په ډي ان ا کې د تایمین پر ځای یورسل وجود لري. ورپسې راځو اخري موضوع چې مودا هغه موږ تاسو وایو چې مثال په دغه کم عضوي مواد چې دی هغه موږ تاسو په بدن کې سره لري، چې دا موږ ټول په دغه موضوعاتو کې یادوري وکړل چې موږ په بدن کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي، میتابولیزم عملیه سرته رسیږي، هغه ټول د شهم، قندونو، کاربوهایدرات چې موږ وایو او پروتینونو په واسطه سرته رسیږي. نو د دې وجود موږ په مثال شتون موږ په بدن کې ډیر مهم دی. تاسو اخیرنی برخه کې درې سوالونه لرئ. لومړی سوال دی، قندونه په څو ډوله دي؟ د مثالونو سره یې واضح کړئ. دویم سوال، انزایم تعریف کړئ. دریم سوال، د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر څه شو دی؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.